द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو کې وری بیا تاسو ته هر کلی وایو نن د ګلرس کال 2018 د جون د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې دی د سهار 8 بجې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جون 19 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دی. د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو په دې نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه کې در تازه محوش چلیل یو واری بیا هر کلی وایم او ډومبې ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د تورخم په پولا دروازه ارومرو جوړی، او د پاکستان بلوچستان صوبې په آوران سیمه کې 15 وسلوال وجل شوی.
نو آوران چې دی هغه د بلوچستان ناقرار سیمه ګڼل کېږي، الته چې کوم بلوچ وسلوال ډله د کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ چې هغه له حکومت څخه د بیلپ چې کوم څنګه دغه مشر ګڼل کېږي هغه په حکومت په ضد چې دی هغه جنګیږي.
او د روس صدر ولادمیر پوتین په شام کې ټول مخالفو ډلو د یو ځای کولو امریکایي پلان هرکلی کړي، خو وايي د صدر اسد د واک نه د لری کولو حمایت نه کوي.
روس د شام په جګړه کې د تیر کال ستمبر میاشت راسي داخل شوی دی او د صدر بشار الاسد مرسته کوي.
قدر من اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا دوام لري. دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے سرٹ کی تاسو ور دے لاو فراندے کو دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې دا تورخم په پوله باندې دروازه ارومرو جوړوي، او دې دروازې جوړولو سره پاکستان نه افغانستان سره د کومې دوړخیزه معاهده خلاف ورزي کوي او نه د کوم نړیوال قانون په ضد کار کوي. د سرتاج عزیز وینا وا چې کله پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بارډر مینجمنت نظام نوی پرځای شوی، هغه پورې د ترهګرۍ او سمګلنګ غوندې مسلې نشي حل کېدی. د نور زیات کړه چې هر ورځ 3000 نه تر 5000 پورې خلک بغیر د رکاوټ او پښتنو پاکستان ته روان دي، او د کې هر رنګه خلک شامل وي. او د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان په آواران ضلع کې د اتوار شپې 15 مشکوک توندلاري وژلې شوې دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې امنیتي عسکرو د آواران ضلع په مشکې سیمه کې د توندلارو په ضد عملیات ترسره کړل، او د یو غیر قانوني ګرځول شوې ډلې 15 توندلاري وژلې. امنیتي عسکرو د توندلارو د قبضې نه په غټ شمېر کې وسله او بارود هم ترلاسه کړي. او د یو تازه خبر تر مخ، نن سهار وختي د افغانستان سرخار کابل کې د حکومتي ملازمینو یو بس کې 14 لکبله ګڼ شمیر مرګ جوړ شوې ده. یو عیني شاهد ویل دي چې بس نه ګڼ شمیر کې مړی او جوبل تنان روباسلې شوی، او پولیسو او هنګامي حالاتو کې د مرستو گاڑی د پیښې ځای ته رسیدلې دي. په موقع موجود د پولیسو یو چارواکي ویل دي چې بس کې حکومتي چارواکي خپلو دفترونو ته روان وو. تر اوسه د 14 وجه نه ده معلومه شوې. او د امریکې اټرنی جنرال لوریټا لینچ وینا ده چې تیره هفته د امریکا فلوریډا ریاست اورلینډو ښار په یو نایټ کلب کې په ډزو یو 50 تنان وژون کې عمر متین لخوا شوې درې ټلیفون کالونو په حق لا ابتدایي تفصیل به د ګل پاروز جاری کوي. میرمن لینچ د اتوار پرز ان بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د کالونو په لار به د دې حمله مقصد معلومولو کې مرستې وشي. د نوراندې چارواکو ویلي چې د عمر متین تعلق داعش ترهګر ډلې سره دی. او په عراق کې زرګونو خلکو ته په هنګامي بنیادونو خوراک او اوبو وړاندې کوونکې د ناروی تنظیم نارویجین ریفیوجی کونسل وینا ده چې په کیمپونو کې نورو کورنیو راتلو سره صورتحال کړکېچ شوی دی. د عراق فلوجه ښار د داعش ترهګر ډلې د قبضې نه راخلاصولو لپاره د عراقي عسکرو عملیات جاری دي، خو ځایي آبادي د لوږې، ستومانۍ او بې چینۍ ښکار ده. تیرو درې ورځو کې 10,000 خلکو د فلوجه نه کډې کړې دي، او د دې وروسته اوسې پورې د کډه کوونکو خلکو شمېره 6,000 نه اوړېدلې ده. او د انډونیشیا مرکزی جاوا سیمه کې سیلابونو او کمرو نړیدو په پیښو کې خواوشا 15 تنان وجلی شوي او 15 نور بې درک دي. د درنو بارانونو لکبله په زرګونو کورونه د اوبو لاندې راغلي او کمرو نړیدو لکبله خلک د خپل کورونو دننه خښ شوي دي. او د شمالي روس کریل یسیمی کې په سیامزورو نومي جیل کې د سلورو کشتو ډوبېدو په پیښه کې خواوشا 14 ماشومانو تر څنګ 12 تنان ډوب شوي دي. تفصیلاتو تر مخه دا کشتۍ د یو طوفان له وجې د پیښې ښکار شوه. د روس سرخار ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین تر مخه لومړی پلټنو تر مخه په وژلي شوو ماشومانو کې د لسو تعلق ماسکو سره دی او دوی دغلته د چوټیانو تیرولو لپاره تللي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو په ایجنډا نن کوم مهم خبرونه دي د حال به موږ ته وړاندې کوي. د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ صاحب څوک چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلي. په خیر راغلي بوریوال کاکړ صاحب.
ډیر مننه خوشاله اوسه چې وخت مو راک زه درته پلند دغه مشال د نن ورځې چې خبرونه دی پدې کې به موږ د افغان پلاوی چې اسلام آباد ته ځي د تورخم پر پوله پر مسله باندې خبرې کوي پر هغه باندې رپورټونه لرو شننې لرو. همدغه سیده شمالي وزیرستان بې کورسو خلکو د کډوالو د نړیوالې ورځې پر مهال ویلي چې دوی باید خپل سیمو ته واستول سي او دوی تلته د ژوند زمينه برابر کړل سي. همدغه سی په خیبر پښتونخوا کې چې په تعلیمي نصاب کې ځینې کتابونه کې د مذهبي لږکیو پر ضد کم مواد چاپ شوي دي یا دغه بله کومه مسله راپېښ شوې ده پر دغه هم رپورټ لرو. حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي څېړلې مو دا مسله ورسره د اونۍ په ترڅ کې چې موږ کومې اونیزې خبرونه لرو په هغه کې موږ نن ستونزې او سرکار خبرونه ده بیا د مشال مرکه ده مشالونه خبرونه ده د سولې پر لور او همدغه سي روغتیا او درملنه ده چې یو ساته خبرونه دا اوریدونکو اوریدلای شي.
ډیره مننه بوریوال کاکر صاحب تاسو
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. امکان دی چې د افغانستان یو پلاوی به خبرو اترو لپاره پاکستان ته راځي. د دې پلاوی د خبرو اترو به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو څه اغیز وي دا او یو شمېر نور پوښتنې زموږ همکار بختور شاه په نیویارک کې د ډی وی ریډیو سیډنکار پیر زبر شاه نه کړي دا تاسو ته وړاندې کوو.
دو خبر دی یو خدا دے چې کوم او پاکستان او افغانستان تعلقات چې کوم دی هغه ډیر چې کوم ډیر په سپیڅلې حالات کې دی او موږ سولې دل په تور خم باندې او په دې گیټ باندې چې کوم دی تقریبا جنگ باندې وشو نو په هغه په تناظر کې به دا یو مهم غونډې او دی به کوشش کوي چې حالات نارملائز کی پدې چې دواړو ملکونو په داسې حالات کې نشي اوسېدل او ډېر د سيزونو ارتستیک دی چې تجارت دی چې نور سفارتکاری ده او دین علاوه ما کوم اندازه ده دا به مین خبرې دین علاوه ما نه د خیال چې داسې حکومت طالبانو سره په کومه خبرې دي چې هغه باندې به خاص پر سافت شي نو دا به داسې یو رسمي غونډه به او په کوشش په کوي چې کوم دا بارډر والا حالات دي هغه له کنټرول کړي.
پیر صاحب بل پوښتنه دا چې د پاکستان د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان بر افغانستان سره چې کوم د پولې انتظام دی دا به قوي کوي او د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره نشي جنگولې یا لوبولې. دا کم په د پاکستان په خارجه تګلارې کې کم بدلون خو نه ښکاري.
بدلون خو ماته نه ښکاري. دا مکه خبره سوتاز عزیز کوي چې کوم د مخکم کړی دا او د اوسم هم دغه داسې نوې خبره نه ده، د مخکې هم ویل دي چې پاکستان دا یو دلیل ورکوي چې مونږ د افغان طالبان په خلاف پوره اکشن په دینه شو اخیستی، چې هغه په خپل پاکستان ته دن هم حالات خرابې دي شي او پاکستان دومره په غوی باندې اثر ستم نه غوی په مذاکرات میست راوستي شي او خبره نشي په منلې. نو د خبره د بیا کړی دا ویلې دي چې کوم ګروپونه دی افغانستان کې دن نه دی او افغانستان ته پکار دي چې هغه دې الته غوی په خلاف کاروایی وکړي او داسې پوزیشن ته د خپل ځان راولي چې طالبان ورسره خبرې تکینی. نو پاکستان هم که خپل زړه چې کومه پالیسی ده چې کوم دوی زور بیان دی هغه دوره وکړی دی د غونډې نه مخکې او کوم دا ویلي دي چې پاکستان دومره سر رسوخ نشته او کوشش په دوی اوس دا کوي چې ما څنګه اول وویل چې په دې غونډه کې چې کوم دا بارډر مینجمنټ دی چې کوم دا بارډر باندې آمد و رفت دی او کومې کیسې دي هغه په دې ملاقات کې سره کوي، خو طالبان په حق به څه خاص پر شفت ممکن نه دی دې ملاقات کې.
ډېره مننه پیر زبیر صاحب تاسو.
ډېره مننه،
مهرباني.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او قدرمن اوردونکو، نن سهر د افغانستان سرخار کابل کې د حکومتي ملازمینو یو بس کې 14 نه لکبل او ویل کی چې ګڼ شمیر کې مرګ جوړ شوی ده. په دې حق باندې تازه تفصیل سره د لپاره مونږ سره دا وخت ټلیفون په لیک باندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان صاحب راغلی دي. په خیر راغلی حکمل روان. نن چې په کابل کې کوم 14 شوه د په بس کې په دې کله تفصیل سره
نن سهار دیوس نه څو دقیقې وړاندې د کابل په نمه حوزه کې یا د پلیچرخي په سیمه کې ځنمرګ بریډ شوی دی. د لومړیو رپورټونو له مخې ویل شوی دی چې دغه ځنمرګ بریډ د نیپال هیواد په ملکی وګړو شوی دی چې دلته په یوه کمپنۍ کې کار کوو. نو د داسې ویل شوی دی چې د نیپال هیواد په د ځنمرګ بریډ کې 14 نفره د لومړیو رپورټونو له مخې 14 نفره وژل شوی دي او شپږ نفره نور زخمیان شوی هم دي. او داسې هم ویل شوی دی چې په زخمیانو کې افغان ځواکونه یا ملکی وګړي هم شته دي. د همدې ځای نه د یو ملکی وګړی یا عینی شهید سره زما خبرې وشوي، هغه د خپل سترګو لیدلې حال ویلو چې د موټر باندې چار کله د مرګ بریډ وشو. نو د همدې ځای نه په د ویل چې ما په خپل سترګو لیدل چې ډیر مړی او زخمیان راکوس کړي دي، خو اوس د غذای ته ملکی خلک یا څوک نه پریږدي. د سیمه د امنیت افغان امنیتي ځواکونو له لوري کله بنده شوې ده، خو د غذای نه چارواکي هم داسې اوس وایي چې
قدرمن اوردونکو مونږ یو وار بیا کوشش کوو چې د ډیو ریډیو خبریا لکمل روان سره ټلیفون د لارې رابطه وکړو. دی ویل چې نن سهار د افغانستان سرخار کابل کې چې کوم 14 شوې ده نو ځانمرګي برید وده او دی وایي چې پکې 14 تنه وژل شوي. اوس پورې چې کوم تفصیلات راغلي او شپږ نور جوبل دي او وی وجلی شو کې داسې ویل کیږي چې افغان ځواکونه هم شامل دي. نو قدرمن اوردونکو نور تفصیلات چې څنګه راځي موږ به تاسو ته وړاندې کوو. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. قدرمن اوردونکو ډیو ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټویټر د لار هم ملګري جوړ دي. شیئر زموږ د فیسبوک او د ټویټر پاڼو پته ده وی او ای ډیو. او د پاکستان کرکیچنې صوبې بلوچستان په اوران ضلع کې د اتوار شپې 15 مشکوک توندلاري وژلي شوې دي. امنیتی چارواکو ویلي دي چې امنیتی عسکرو د اواران ضلع په مشکې سیمه کې د توندلارو په ضد عملیات ترسره کړل او د یو غیر قانونه ګرځول شوې ډلې 15 توندلارې وژلي. د دوی قبضې نه په غټ شمیر کې وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. نور حال پې د بلوچستان نه د ډیوې ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
بالکل دا د مشکې او اران سیمه چې ډېره ناکراره سیمه ګڼل کېږي تېر شپه ناوخته چې دوی حکومتي چارواکي ویي چې هلته داسې کوم بلوڅ تندره وو چې هغو حکومت ته وسله له مخکې له وړاندې کړې والله اچول دي والله اوس په قومي دایره کې داخل شوي وو. خو ناڅرګنده وسله وال کسان چې دی هغه رال پر دوی باندې ډیج وکړلې. په دې ترس کې دي حکومتي چارواکي چې کوم امنیت خوندي ساتونکي ادارې وې هغه پر دوی باندې برید وکړي چې په ترس کې درې وسله وال چې هغه ځای پر ځای ووژل شو. 15 کسان چې وو هغه په تېښته کې بریالي شو. بیا حکومتي چارواکي کوم امنیت خوندي ساتونکي ادارې چې دي هغه دغو پیچا وکړل د شاوخوا پسې ورل په کیمپ کې چې دي دغه خپل کیمپ وو هلته 15 کسان نور ووژل. نو لاغه کیمپ د خپل په زیات مستار باندې وسله چې هغه ترلاسه کړې ده څنګه چې چاودونکي مواد دي دا ترلاسه کړې دي. په واران کې چې دوی ورځې لمس کې هم دلته هغه حکومتي خلک شو هغه په نقش سوسي هغه حکومت ته وسله پرمځکه یې شو په تیر وختو کې. نو واران چې دی هغه د بلوچستان ناکراره سیمه ګڼل کېږي الته چې کوم بلوچ وسلواله ډله ده کمانډر ډاکټر علا نظر بلوچ چاغه حکومت څخه د بیلپ ویان او د بیلپ کوم څنګه د هغه مشر ګڼل کیږي هغه حکومت په ضد چې دی هغه جنګي د حکومت په خلاف چې دی هغه جنگ پیل کړی دی. په دا ترس کې دی په اواران کې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د حکومت تر ضد دی دغه ډول پیښې هر کله را مشته پیښه.
ډیر مننه حمید سمسور تاسو موږ ته تفصیل راکو.
مهرباني کوو دا شکر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پوري
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پوري
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د شام حکومتي عسکرو د هیواد شمالي برخه رکاړ اخته پیشکدمی کړي او د داعش ترګړې ډلې په قبضه کې د بکا هوایي ډې نه لس کیلومتر په فاصله رسیدلې. دا هوایي ډا د داعش ترګړو په ضد حکومتي عملیاتو لپاره ډیر مهم او ستراتیژیکي حیثیت لري. په دې کله باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار کلیم افضل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې وړاندې کړي.
مطبوعاتو تر مخه د شام ځواکونه د هیواد شمالي برخه راکاړ اخته پیشکدمی پیل کړي او د داعش په قبضه کې د طبقه هوایی اډې دننه 10 کیلومتره په مزل پراته دي. شامی حکومت خواهش لري چې راکا د اسلامي ریاست د قبضه آزاد کړي کوم چې یو وخت راسي د ترهګر ډلې مضبوط مرکز جوړ شوی. حکومتي ځواکونو د اسلامي ریاست ترهګرونه تھاورا په نوم د تیلو تنصیبات هم واپس اخیستي. دا خبرونه د هاغو صحافیانو نه ترلاسه کیږي چې د شامی پوسټ سره د حالاتو جایزه اخلي. دغه فعالین دا خبرونه هم راکوي چې پر راکا باندې هوایی بمبار هم ترسره شوی چې لوجې لس عام ملکی وګړي هم وجل شوي دي. طبقه هوایی ډګر د راکا خار نه 15 کیلومتره په فاصله باندې پروت دی او د داعش ترهګرو په ضد حکومتي عملیاتو لپاره ډیر مهم او ستراتیژیک حیثیت لري. ولې چې طبقه په کال 2014 کې داعش جګړه مارو د حکومت نه د یوې اوږدې جګړې وروسته قبضه کړې وه. بلخوا د شام حکومتي مخالفینو اتحادیې لخوا د ترکیې په پوله د شامی کډوالو ناحقه وجنې په سر سخت عکس العمل مخې ته راغلی. د تیر خالی په شپې د ترکیې په پوله د ترکیې سرحدي ځواکونو په ډزو کې د شام کډوالو 8 تنه وجلي چې پکې مطبوعاتو تر مخه 4 ماشومان هم شامل وو. د شام حکومت مخالفه اتحادیه د ترکیه حکومت نه د پلټونو غوښتنه کړي چې څنګه د شام کډوال د ترکیه سرحدي ځواکونو لخوا وجل شول. د ترکیه یو مشر چارواکي ویلي چې په آزاد توګه د دغو خبرونو په خلی نه ده شوی خو حکومت به یې پلټنې پیل کړي. خو وروسته بیا د ترکیه خارجه وزارت په خپل یو بیان کې د پیښې نه انکاري شوی. د شام په جګړه کې لکونو شمیرې کې خلکو کډې کړي او ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 20 لکه کډوال ترکیه اړخته هم راغلي. خو اوس د ترکیه حکومت خپل پوله بند کړي او سخت حفاظتي انتظامات پر ځای کړي چې د نورو کډوالو مخه ونیسي څوک چې په غیر قانوني توګه هیواد ته راننه وزي. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله وایي د ترکیه سرحدي ځواکونو روان کال شپېته پورې شامي کډوال په پوله وجلي. بلخو حزب الله ٹی وی اسٹیشن المنار تر مخه د الیپو په کلیوالو سیمو کې د شام حکومت باغیانو په ضد سخت هوایی عملیات ترسره شوي چې پکې باغیانو علاقې پریښودې دي. په دغه سیمه کې فعالین وایي چې حکومتي باغیانو بیا هم دوه خارونه قبضه کړي او د حکومتي رصد لارې نیولې دي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه حزب الله خپل زرګونو په شمیر کې وسلوال د شام صدر بشار الاسد مرستو لپاره لیږلي څوک چې د حکومت باغیانو په ضد د الیپو په سیمه کې ځمکني عملیات ترسره کوي. دغلته د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه شپږ اتیا حکومت پلوه وسلوال وجل شوي. خو بیا د حزب الله ټي وي چینل المنار وایي دوی یو سل وشپېته باغیان وجلي. د روس دفاع وزارت هم په خپل یو بیان کې ویلي د دوی هم یو پوځي په نښتو کې وجل شوی چې ورسره د روسی پوځیانو د مرګ شمیر یو لس ته رسیدلی. د روس پوځ د امریکې دفاع وزارت پینټاګون هغه دعوا هم رد کړې چې ګنې دوی قصدن په شام کې د عملیاتو په وخت هغه ډلې یا وسلوال وجلي د کومو مرستې د امریکې حکومت کوي. روسی چارواکي وایي دوی هغه علاقه په نښه کړې کومه چې درې سوه کیلومتره د هغو سیمو لرې ده د کومو معلومات د امریکې حکومت ورکړي وو چې دغلته د شام حکومت قانوني مخالفین موجود دي. پینټاګون د روسی دفاع چارواکو سره د معلوماتو شریکولو په وخت ثبوتونه هم ورکړي وو. روس د شام په جګړه کې د تیر کال ستمبر میاشت راسي داخل شوی دی او د صدر بشار الاسد مرستې کوي. تیر مارچ په میاشت کې د روس صدر خپل ځنې جنگي جازونه واپس کړي هم دي د کومې مقصد د شام په حالاتو د روغې جوړې خبرونو ته موقع ورکول وو. امریکای او روس ترمنځ د تیرې فروری په ویشتمه نیټه د ډزبندۍ لوزنامه شوې وه خو د هغې باوجود هم په یو شمېر برخو کې هم هاغه شان نښتې روانې دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
اردنکو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه اوره. او هندستان هسی کوي چې د جوهری موادو د رسد ملکونو په ډلې کې ځان شامل کی او یو شمیر ملکونه دې له تیار هم دي چې هندستان په دې ډلې کې شامل شي خو چین د دې مخالفت کوي. هم په دې کله باندې یو رپورٹ د وایس آف امریکا تاسو ته سمیر احسن وړاندې کوي.
په نږدې موده کې هندوستان د سویټزرلینډ او مکسیکو په شمول ډیر ملکونه آماده کړي خو بیجینګ رضا کول سخته مرحله ده. چین په نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د هندوستان په شمولیت ځکه تحفظات لري ولې چې هند د اټمي ودې پر ضد معاهده یا ان پی ټی باندې وسه پورې دستخط نه دی کړی. د اتوار په ورځ میډیا ته خبرو کې د هندوستان خارجه وزیر سوشما سوراج په ډیر باور ویلي چې د چین مزاحمت به هم ختم کړی شي. هغې زیاته کړه موږ ډیر هیله مند یو په دې کې به کامیاب شو. میرمن سوراج وایي چین نیوکلیر سپلایر ګروپ کې د هندوستان د شمولیت مخالفه نه دی بلکې د هندوستان د شاملېدو په طریقې کار ناراض دی او د هندوستان په معامله کې پکار ده چې چین په ځای د طریقې کار د هندوستان په ریکارډ غور وکړي. د هند سترو سفیرانو د خاري پورس چین ته په یو ناڅاپي سفر کې خپل دغه پیغام رسولی هم دی. اخوا چین وایي کومو ملکونو چې د اټمي موادو د ودې مخنیوي معاهده یا ان پی ټی دستخط کړي نه ده او نیوکلیر سپلایر ګروپ کې شاملې دل غواړي د هغوی سره په ډیرو معاملو غټ اختلافات لا وس هم پاتې دي. میرمن سوراج وایي په دې حق لا ټول متفق دي او تمه لري چې د هندوستان لار به څوک مني نه کی. که هندوستان د اټمي موادو د ودې مخنیوي معاهده ان پی ټی دستخط کړي نه ده خو په 2008 کې د امریکا سره د خپل اټمي پروګرام په سر یو معاهده کړې وه او د هغې معاهده د لاندې د خپل اټمي هلو زلو د کنټرول پابند ده. د اته سلویښت ملکونو د ان اس جی ډلې مقصد د اټمي وسلې د ودې مخنیوی دی او د دې لپاره د اټمي وسلو په اکسپورت او د هغه موادو منتقلۍ مخه نیول دي چې اټمي وسلتي جوړیږي. خو په دې ډله کې شمولیت د پاره لاول په ان پی ټی دستخط کول ضروری دي چې هندستان پی نه دی کړی. سیړنکاران وایي په دې ډله کې هندستان شمولیت ځکه غواړي چې خپل عالمی عکس مضبوط کړي. بلخوا کچري هند کامیاب شو نو ډیر امکانات دي چې د پاکستان په دې ډله کې د شمولیت لار ونیسي. پاکستان هم په ان ایس جی کې د غړیتوب خواست ورکړی، خو د هندستان خارجه وزیره سشما سوراج د دې په جواب کې وایي هندستان به د پاکستان لاره نه نیسي او د پاکستان په شمول هر یو ملک د میرټ په بنیاد په دې ډله کې شاملېدای شي. هغه وایي کوششونه روان دي چې 2018 کال اخیره پورې هندستان د ان ایس جی غړیتوب ترلاسه کړي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نمائندګي ترلاسه کولو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ کیله کړې ده چې د پارټۍ ځینې غړي د ده د نمائندګي رسمي اعلان د مخه نیو کوششونه کوي. په دې کله باندې نور حال د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې اشفاق مومند باندې کوي.
د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند نمائندګي ترلاسه کولو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ کیله کړې ده چې د ګوند ځینې غړي د ده د نمائندګۍ رسمي اعلان د مخنیولو کوششونه کوي. دغه اعلان به راتلونکي میاشت کېږي. د اوهایو په کلیولینډ ښار کې د رسمي اعلان دستوره کې برخه اخیستونکي یو شمیر استازي وایي دوی به د پارټۍ دستور ماتوي او په امریکا کې د شتمنو د سر کسانو کې شامل ډونلډ ټرمپ پر ځای به د بل کاندید ټاکنې لپاره استازو ته اجازه ورکوي چې خپل رای ورکړي. د تیرو څو میاشتو راهیسې د ریپبلیکن ګوند د صدارتي ټاکنو کاندیدۍ لپاره ایالت په ایالت شوې د لومړۍ مرحلې ټاکنو کې هاغلی ټرمپ 14 کاندیدانو کې بریالی شوی دی او د استادو شمیره یې هم د پارټۍ د نماینده جوړېدو لپاره ټاکل شوی هدف څخه اوړېدلې ده. خو په ریپبلیکن پارټۍ کې د مخالفین وایي چې د امریکا په یو وخت کې د ټي وي کوربا دغه کاندید ډونلډ ټرمپ د خپل پارټۍ د محافظه کار دستور سره بیخي سمون نه خوري او دا چې د ده د ښځو مسلمانانو او مکسیکنو په حق له پوچ وینا د ریپبلیکن ګوند د دستور خلاف ده. د خپل تازه وینا کې بیا د خپل هغې وینا په مرسته کې ویلي چې په امریکا کې د ممکنه ترخګر حملې د مخنیوي لپاره په امریکا کې د موجود مسلمانانو د کره معلومات راغونډ کړي شي او یوازې امریکا ته د مسلمانانو په مداخلت باندې بندیز سره به د ترخګر حملې مخنیوي یقیني نشي، کوم چې د وړاندې نه د دریض دی. د سی بی ایس ټی وی فیس د نیشن پروګرام کې ډونلډ ټرمپ ویلي د مسلمانانو کره معلومات د راغونډولو کار به د یو ملک په فکر سره کوو. دی وایي چې ځینې نور ملکونه هم دا کار کوي لکه اسرائیل. دی خپل دغه مرکه کې وړاندې وایي چې دی د دغه کره معلوماتو راغونډولو د فکر سره موافق نه دی، خو مونږ به د عقل نه کار اخلو او مونږ به د خپلو دماغو استعمال کوو او مونږ به ضرور دغه کره معلوماتو راغونډولو ته پام را اړوو او په سنجیدګۍ سره به دا کار اخیستل غواړي. د ټرمپ په وجه د ریپبلیکن پارټۍ نه د مخ اړوونکو شمیره د تازه نظر پوښتنو تر مخه سیوا شوې ده او زیاتره اوس د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي کاندید هیلری کلینټن د ملک د صدارت کرسۍ لپاره غوره ګڼي. د خالی پورس ډونلډ ټرمپ د فلوریډا ایالت ګورنر جیب بوش چې په دغه ځغل کې د ده هری پاتې شوی په حق له وویل چې د ریپبلیکن پارټۍ ځینې انتهایي خراب شکست خوړونکي یو شمیر کسان کوشش کوي چې د استازو یو بغاوت کوونکې ډله جوړه کړي. یاد دی وی چې جیب بوش او د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ډونلډ ټرمپ نږدې حریفان وو او په مئی میاشت کې د صدارتي ټاکنو د پارټۍ نمائندګۍ لپاره د ځغل څخه بهر شول. ولې هاغلی ټرمپ داسې هیڅ کوم ثبوت ورنکه چې ګنې جیب بوش کوم د بغاوت کوونکو استازو ټولګی جوړوي. په نواډا ایالت کې د خپل یو جلسې په وخت د خپلو پلویانو درنې غونډې نه د پوښتنه وکړه چې په ریپبلیکن کې به بل کوم داسې کاندید دوی چې د مقابلې ته به راوځي. د زیاته کړه ما خو دغه ټولو ته ماتې ورکړې ده، خو زما د ماتې ورکولو مطلب صرف ماتې نه بلکې سمه ماتې ورکړې شوې ده. ټرمپ لومړی وار د صدارتي نمائندګۍ لپاره ځغل کې شامل شوی او وایي که ورسره د ریپبلیکن ګوند لخوا لږ مرسته وشوه نو دغه به په صدارتي ټاکنو ګټلو کې غټ لاس وکړي. هغلی ټرمپ ویلي په کانګرس کې چې کوم د ریپبلیکن ګوند غړي د مخالفت کوي هغوی د خپل کار کوي او دې د یوازې صدارتي ټاکنو ته پرېښودل شي. د ریپبلیکن ګوند کال 2012 صدارتي ټاکنو لپاره کاندید میټرامنی هم په ډونالډ ټرمپ باندې نیوکې کوي او ردوي یې. دغه سیده پارټۍ یو شمیر نور بیخي پلوي توپ کوي او ځینې بیخي مخالفت کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي که چېرې د پارټۍ غړي ورسره مرسته نه کوي نو دی به د پارټۍ لپاره د چندې کمپاین پر ځای ودروي. دا په داسې حال چې د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي کاندید هیلری کلینټن او د دې خاوند پخوانی صدر بل کلینټن د خپلې لور د طرفه د نمسی په زیږون خوشاله نمانځي او وایي چې دوی د خوشاله او په لور دي او د خپل خدایا په دغه خوشاله زیات مشکور دي.
قدر من اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا سارنه خبرونه هم دې ځای کې پاتره سي. زما وجلی سره د خپل ټیم تاسو نه غواړم اجازه. د الله پامان.